مشال لړی د او دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په دې خبرون کې زه ګل ایاز او ملي حمیرزاده درته هر کلی وای. په روانه ګړې کې د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان په اړه د رپورټونو، شننو او تبصرو تر څنګ دوه اونیزې خپرونې، سروې او جمهوریت هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د هلمند په لخترګاه سیمه کې دوه پرله پسې چاودنې شوې دي. ورپوري چارواکي پکې ټپیان دي. د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور د چټک بس پروژې پرانیسته ځندولې او شامي سواکوای د اسلامي دولت وسلوالو نه اخیری سیمه آزاده کړې ده. تفصیل: د افغانستان د هلمند ولایت په لخرګاه کې ننسار په دوه پرله پسې چاودنو کې لوړپوړي کسان ټپیان شوي دي. د هلمند د والي له دفتر څخه په خبره شوي مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې په پیخه کې درې کسان وژل شوي دي او دیرش نور ټپیان دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې یو د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت، یو ملکی وګړی او یو پولیس دی. په زخمیانو کې د ولایتي شورا مرستیال عبادالله علیزه، د سرحدي پولیسو لیوا کمانډان ظاهر ګل مقبل او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویاړ شامل دي. پیښه د نوروز په مناسبت د بزګر په جشن کې ولایت مقام ته نږدې د کرزي په نوم په یو ورزشي لوبغالي کې رامنځته شوې ده. تر اوسه یې ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور د چټک بس یا بی آر ټي فعالول پرانستل ځنډولي. حکومت وړاندې اعلان کړیو چې د پروژې فعالولو پرانسته به د مارچ په 23مه کوي، خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي بیګا مشال ریډیو ته وویل د بارانونو له کبله ځینې ستونزې رامنځته شوې دي، نو ځکه یې دغه پرانسته ځنډولې ده.
منګا وزیر اعلی ته ویل چې دا لږ صبر وکړي چې دا آی ټی ایس نظام درست شي. باقي موږ خلکو خو ټوله میډیا مو روانه کړې ده. دا هغه چې حیدآباد نه مو شروع کړې چې څنګه ته مو رسول، ټول ټریک موجود دی، کوریډور کمپلیټ دی، سیول ورکس مکمل دی.
خو د پېښور اوسېدونکي وایي د پروژې په سمه توګه د نه پوره کېدو له کبله دوی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دغه پروژه په 2018 کال کې کار پیل شوی و چې لا هم دوام لري. نن د خیبر ضلع په کټه کشته سیمه کې اقامي لخکر د خیبر درې په لاره د این ایچ ای ټول پلازا ونړوله. د خیبر انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په اقامي لخکر کې زخه خیل، شینواری، کوکی خیل او د باړی خلک شامل وو. په قبایلي لخکر کې شاملو خلکو ویل حکومت ورسره وعده کړې وه چې د قبایلي سیمو انضمام وروسته به تر 500 کالو پورې له دوی ټیکس نه اخلي، خو د دې باوجود یې ټول پلازا پرانستې وه او افغانستان ته مال وړونکو ګاډو نه ټیکسونه اخیستل کېدل. بلخوا د ټول پلازې ټیکهداران وایي دا کار یې د حکومت په وینا کړو، خو د نچې چارواکي وای دوی یوازې افغانستان ته مالوړونکو غټو گاډو نه ټیکس اخلي او په دې پیسو به سړکونه جوړوي. د پاکستان ورځې په مناسبت پریډ شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په اسلام آباد کې نن سهار پوځي پریډ وشو چې ځانګړې میلمه د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد وو. په پوځي پریډ کې د پاکستان پوځ بری، بحري او فضايي ځواکونو برخه واخیسته. دا پریډ هر کال د یومې پاکستان په مناسبت کیږي. د مارچ 23مې په مناسبت په پریډ کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي، وزیر اعظم عمران خان او د درې واړو ځواکونو د مشرانو په شمول د بهر ملکونو سفیران، صوبایي او مرکزي حکومتونو چارواکي او ولسی وګړي هم موجود وو. په پریډ کې غیر ملکی پوځي سرتیری هم موجود وو. دا پوځي پریډ د قرارداد پاکستان نه ویا کاله پوره کېدو په مناسبت جوړ شوی وو. د دومر قومي اتحادي پرون د کوټه پرېس کلب مخې ته په سنځاوي کې روانونه د لویسو د شپږو هلکارو د وژنې خلاف احتجاجي مظاهره کړې. د دومر قبیلې سردار آصف دومر مشال ریډیو ته ویل
مش په ملکی خصوصا مش په صوبې کې دا رنګه دهشتګردان کاروایان شروع دي، نو هغه کاروایانو د خلاف مش د هغه مزمت د پاره راوتل او د خاندانو سره د هزار یک جهتی د پاره
د مظاهرې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې په پېښه کې ککړ کسان ضروري سي. د بلوچستان اعلی وزیر په پېښه کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی او د وژل شو لویز وهلکارو کورنو ته مالی مرستې هم اعلان کړي دي. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. د ایران سرکاري میډیا وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا ژغورل شوي سلور ایراني سرتیري تهران ته سپارل شوي دي. د ایران سرکاري ټي وي د مارچ په 22مه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې دغه سرتیري د مالوړونکو اجازه نه ښکته کېدل او د هغوی هرکلی وشو. د ایران د پاسدارانه انقلاب ځواکونو یو مشر کمانډر بریګیډیر محمد پکپور د هغوی هرکلی وکړ. د پاکستان پوځي چارواکو مخکې ویلي چې امنیتي ځواکونه د افغان پولیس سره نږدې د بلوچستان له چاغي سیمې نه سلور ایراني سرتیري د وسلوالو له ولکې نه راخلاص کړي دي، خو په بیان کې دا نو ویل شوي چې دغه سرتیری کومې وسلوالې ډلې او له چرته نه نیول تختول شوي وو. د امریکا ملاتړ لرونکو شامی ځواک وایي چې په شام کې د اسلامي دولت وسوالو لقبزې نه اخیری سیم آزاد کړی ده. یا شامی جمهوریت ځواکونو ویان مصطفی بالینن په ټویټر باندې لیکلی چې د شام شرقي کلیواله سیمه باغوزی آزاد کړی ده. نوموړي د مخالفو ډلو وړاندې خپل بریا او د غوی د واک خاتمه اعلان کړه. شامی جمهوریت ځواکونو د سونو رئیس د عراق په پوله د باغوز د نیولو لپاره جګړه کوله. بالی ویل د اسلامي دولت وسوالو هغه خلافت ته د پایټکی کې خودل شو چې په خپل سر اعلان کړو. نوموړي د تندرو ډلو خلاف تر هغه جګړې ته د دوام ورکولو هوډ څرګند کړ چې د نوموړي په خبره ترسو په مکمله توګه نوی ختم شوي. د امریکا د پارلمان غړي هیله څرګندوي چې د 2018 کال امریکایي ولسمشریزو ټاکنو کې د روس ترول پاړه د ځانګړي کونسل رابرټ مولر رپورت تفصیل به زر خپور کړل شي. رابرټ مولر له 22 میاشتو راهیسې د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د روس ته مبینه لاسوهنې پاړه پلټنې کولې. نوموړي د مارچ په 22 خپل رپورټ اټرني جنرل ویلیام بار سره جمع کړو. تر دې مخ روس ته ویلیام بار ویلي دي چې کولی شي کانګرس ته خپل اصولي نتیجې د دې اونۍ په پای کې ورکړي. د رابرټ مولر د رپورټ مکمل او یا د جزوي تفصیل خپر ولو اختیار اټرنی جنرال د انصاف وزارت کانګرس او وایټ هاوس سره دی. بلخو د ډیموکرات ګوند غړو غوښتنه کړې چې د ځانګړي کونسل رابرټ مولر رپورت په بشپړه توګه خپور شي. او امریکا د ایران د جوهري پروګرام سره تړلي یو دیش ساينسدانانو، تخنیکارانو او کمپنو باندې بندیزونه لګولې دي. پرون د امریکا بارنو چارو وزارت په بیان کې ویل چې بندیزونه د ایران د جوهري سیړنې او پرمختیا د پروګرام سره تړلي 1400 او 1900 ادارو باندې لګولې دي. په بیان کې ویل شوي چې دا ډله د ایران د جوهري وسلو د پروګرام مشر محسن فاخرزاده جوړه کړې وه. د ولسمشر ټرمپ انتظامیه له وړاندې په ایران ځینې بندیزونه عملي کړي دي. ایران وایي جوهري پروګرام د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. د مشال ریډیو خبرونه اوس ترته د هوا حال احمد الله درکوي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلیر ساعتو کې د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اردوونکو خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کول کچره صدرمان غړي تر پای پاتې شي. نو درنو رپورټون تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واوري. د افغانستان هلمند ولایت په لخکرګا کې پر لپسې چاودنو کې چارواکو او ملکی وګړو ته مرګ جوړه او خټه. د خبر پښتونخوا حکومت د پېښور چټک بس پروژه پرانسته ځنډولې ده، خو د پېښور اوسیدونکو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
سړکونه ماتی ستړې اسلام آباد ته مورسی کې موږ د یونیورسيټي روډ نه دی خواني را رسیدلی.
دا روډونه دا خاورې دا دوړې دا او صداغه هم نشته، رزلټ هم نشته چې عام مش په جوړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي پلان عملي کولو لپاره له مرکزه پیسې اخلي.
پاټا چې کوم ډیسټریک دی د هغې خلک به په اسمبلۍ کې ناستي، د هغې په مخکې به بجټ جوړیږي، هغوی به چې دی د هغې په مشاورت سره به کار کېږي، ځکه دا خو 10 کاله پلان دی.
اونیزه خپرونه سروې کې به د سوات سندرغاړي عظما فیا سره خبرې واورئ. دویمه اونیزه خپرونه جمهوریت هم لرو، شننې او تبصرې هم در خپرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدر مرودن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین 3 بجې خبرونه ده. څنګه تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې د افغانستان هلمند ولایت په لخکرګا کې پر لپسې چاودنې شوې دي چې پکې ملکی وګړو ته او چارواکو ته مرګ ژوب لوخته ده. دا وخت له هلمند د مشال رادیو خبريال الیاس دایرا سره د ټلیفون په کرخته. الیاس استړی مشي الیاس کرا سره د لخرګا چې کوم د پیښه شوې ده په دې اړه تازه تفصیلات شریکي.
ډیر زړه مننه. دا غوښتل چې تاسو سره خبرې کوم چې په مخکې دولت د مقام مطبوعاتي دفتر یو اعلامیه واستول چې په ذکر د ډیر بله
اواز تاسو اواز راځي الیاس دای تاسو اواز راځي. تاسو ویلي چې چارواکو لخوا یو خبر پانه خبر شوی چې پکې دیش کسان زخمیان دي.
او د اعلان کې د دیش کسان د ټکو خبر ورکول شوی چې په دیش کسان کې یو شمېر رئیسان هم شامل دي، او دا رنګ درې نفر وویل کېږي د اعلامیې له مخې چې وژل شوي دي. په هغو کې یو د اقتصاد رئیس مومن خان نصرت شامل دی، یو په کې د سرحدي پولیسو د سرباز دی او یو هم ملکي کس دی. البته په ټپیانو کې د اطلاعاتو کنترول رئیس، د زراعت رئیس، د ځوانانو چیفو آخر او ځینې نور مسؤلین شامل دي چې ویل کېږي وظیفه یې ښه دی. په ټپیانو کې یو بل خبره چې محمد سرحدي لوا قمندان زهرګل مقبل هم شامل دی. چارواکي وایي چې د هغو وضعیت ښه دی او د ملي امنیت یو مرستیال البته د هلمند د ملي امنیت د ریاست مرستیال آصف خان هم د ټپیانو په برخه کې جدي.
صحیح الیاس، که درته ووایي چې د دې چاودنو ذمهواري تر اوسه پورې چا په غاړه اخیستې ده که نه؟
بله، طالبانو ویل که رسوف احمدي څو شېبې مخکې یو اعلامیه واستوله وه د برید تری ومنل، وویل چې دا کار دوی ملګرو کړی دی. هغه معلومات چې موږ ته د کرزي سټیډیم د غذای نه چې دا چاودنه شوې ده رارسېدلي دي، وایي چې مینونه امکان لري څو میاشتې وړاندې بیخي د خرماو د بوټو په هغه ګلدانونو کې شول شوي وي چې پرون د نندارې دپاره د بزګر د جشن په خاطر باندې د سټیډیم ته راوړل شوي وه. دا پروګرام لکه د ډېرې مودې مخکې چې جوړ شوی و، ولې د ګلدانونو په انتقال کې سامه فلسطین نه ده شوې او ویل کېږي چې مینونه د خرما او د ګلدانونو د انتقال پر مهال باندې لږ شوي.
صحیح، اوس دلته تاسو سره چې کوم معلومات دي د لښکرګاه اوس صورت حال دی، د چاودنې وروستو خلک او د امنیتي صورت حال؟
بالکل وضعیت عادي دی، ولې چاودنې په چیرې د ولایت د مقام شاوخوا کې دي او ځینې مهمې ډیپلوماتیکي ادارې ځینې بلاک دي، امنیتي ځواکونه ورته نږدې چوک ختریز دي او نور ښار کې د خلکو ګرځېدل راګرځېدل عادي دي او د دې رسمي دوکانونه لا پرانیستي دي. یو شی دی چې په ښار کې ډېر دوکانونه ځکه پرانیستي نه دي او خلک د مارکیټونو وتلي دي چې بزګر د ورځې په پلمه باندې نور هم د لشکرګاه ډېر اوسېدونکي مېلو منظرو چکرونو ته تللي ول او په کاروبار باندې بوخت نه ول. په مجموع کې وضعیت عادي دی او د چاودل ډېر تاثیر نه کوي.
صحیح الیاس، تاسو هم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، ډېره زیاته مننه د تفصیلاتو نه. موږ تاسو سره بیا هم چې کوم د تازه صورتحال یا مخې ته سفر مخته کیږي نو هغه به تاسو شریکو. ډېره زیاته مننه الیاس. درنو اردوونکو، له هلمند ولایت نه، د افغانستان د هلمند ولایت نه د مشال اړیو خبریال الیاس دایو چې د هلمند د لښکرګاه چاودنې په اړه یې سره تازه تفصیلات شریک کړل. د هغوی په خبره چارواکو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې درې کسان وژل شوي دي او دېرش زخمیان دي. په زخمیانو کې لوړپوري چارواکي او ولسی وګړي هم شامل دي. د دې چاودنو ذمہواري وسله والو طالبانو منلې ده. درنو اردوونکو، په دې اړه څنګه نور تفصیلات راځي تاسو سره به شریکو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
درنوونکو، د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی نن د پاکستان د ورځې په مناسبت فوزی پریډ دستوري ته وینا کې ویلي دي چې پاکستان کې د تلپاتې امن لپاره په افغانستان کې امنیت ډیر زیات ارزښت لري او په دې لړ کې به پاکستان خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د فوزی پریډ او د ولسمشر د وینا په اړه نور تفصیل احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
نن په دریشتم مارچ د پاکستان ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې ایوي دستوري ته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی وویل د کې سشک نشته چې ترهګری د نړۍ امن لپاره لوی خطر ده او پاکستان د یو اوږد جنگ وروسته په ترهګری قابو اوموندلو خو دې لړکې بورلا نور ګامونه هم پورته کول وی. په افغانستان کې د امنیت په حق لا د نوموړي وینا وا، افغانستان کې امن د پاکستان لپاره ډیر ضروری دی. موږ د افغانستان د خودمختاری او د سیاسي والی حمایت کوو او دی لړ کې با خپل کردار هم لوبوو. د افغانستان اولس په خپل ملک کې د اوږد جنگ خاتمه غواړي او منګي د خواهش ملګرتیا کوو، ځکه چې ترڅو دا جنگ جاری وي نو په دې سیمه کې به هم بدامنی وي. د هند سره تاو تریخوالی او خرابو اړیکو په حق لا صدر الوی وویل د پلواما پیخي ورستو هند دړکونه ډک بیانونه په ورکولو سره د جنگ ماحول جوړ کړو او د پاکستان د فضائي حدودو یې خلاف ورزي وکړه، خو د خې تګلارې په وجه هند ته فوري جواب ورکړو.
کے بجائے تعلیم اور صحت
منگلا د جنگ پزے تعلیم صحت او روزگار موقع پیدا کولو طرف تخپل توجہ راڑول پکار دی. زمنگ اصل جنگ د غربت او بے روزگاری پر زد دے. د جمہوری ملک په حیث منگ پ جنگ یقین نہ لرو بلکہ ہر مسئلہ د خبرو اترو د لارے ہوارول غواڑو. خو دے لڑکے د ہند رویہ خانہ دا چلوجی د سیم امن د خطرے سره مخ دے او د پلوامہ پیخی ورستو پیدا شوی حالات یو تازہ مثال دے.
صورتحال اس کی تازہ مثال ہے.
د روان 2019 کال د فروری 14 د ہند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامہ سیمه کې پاکستان میشته وسلوالې ډلې جیش محمد په ځانمرګي برید کې 44 هندي سرتیری ووجل چې بیا وروستو د فروری په 18 هند خیبر پختونخوا بالاکوټ سره نږدې پنجاب سیمه حمله وکړه. د فروری په 18 د پاکستان فوج ویان میجر جنرل آصف غفور ادا وکړه چې د هند دوه جنگي الوتکې هغه وخت په نخښه کړې چې د پاکستان فضائي حدودو ته ورونه وتلې چې پکې یو د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او بل د هند تر واک لاندې کشمیر کې راپریوتی. لدی ورستد امریکا په ګډون زنونور هوادونو له پاکستان او هند د کړکېچ کمولو او له اسلام آباد د وسلوالو ډلو پر ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې و.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لړی ته تاسو غوږی قدر مره اوریدونکو د خبر پختونخوا حکومت د پیښور چټک بس پروژې پرانسته ځنډولې ده. د اطلاعاتو صوبای وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال لوتو ویل چې د بارون لوجی ځین ستونزې رامنځته شوې دي ځکه یې د پریکړه کړې ده. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د چټک بس پروژه پرانسته د مارچ په 28 یعنی نن وشي، خو د پیښور اوسیدونکو او خبر اعلان وایي د دې پروژې لوجی سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او حکومت په دې کې سنجیده نخکاری. تفصیل د یوې وړکې د میروستو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای د پیښور چټک بس پروژه پرانسته یې ځنډولې ده. ټاکل شوی و چې نن د خالی په ورځ د دې پروژې پرانسته وشي، خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتر هم په یو بیان کې ویل شوی چې دا پروژه نامکمل ده او وزیر اعظم عمران خان ورته مشوره ورکړي چې دا نامکمل پروژه پرانستې څخه ډډه وکړي. صوبای وزیر شوکت یوسفزی مشال اړې ته ویل چې د چټک بس لپاره کوریډور جوړ دی، خو د بارن لوجی په نظام کې ګډوډي رامنځته شوې ده، نو ځکه دا پریکړه کړي.
منګا وزیر اعلی ته وی چر د لګ صبرو کې چې دا آی ټی ایس نظام درست شي. باقی من خلکو خو ټوله میډیا مو روانه کړې ده، دا هغه چې حیدآباد نه مو شروع کړې سم غنو ته مو راو رسول ټول ټریک موجود دی، کوریډور کمپلیټ دی، سیول ورکس مکمل دی. نو زه تا په دې حیران یم خلک وایي چې کار نه دی شوی یا کار نه کی، نو کار خو مکمل شو، ټوله میډیا ته مو وښوله.
تر دې مخکې صوبایي حکومت داوا کړې وه چې د پیښور چټک بس پروژې لپاره بسونه رسیدلې دي او دا پروژه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وایي حکومتي داوې ناسمې دي.
چې نن سبا د پیښور د خلکو غټه پریشانی چې کم دا کم چې دا سردی ده، هغه دا ده چې یاره دا بی آر ټی پروجیکټ به کله مکملېږي. د 10 منټو لارې چې کوم دي هغه په هغې باندې ګنټې لګي، او بلدار چې کوم خلک خپل روزګار لري، سکولونو ته ځي، دفترونو ته ځي، نو هغې لپاره غټ مسله چې کوم دی د ټینشن چې کمی هغه دا وي چې دوی به سکه مرسته کله به رسي.
بلخوا د پیښور اوسیدونکي د نامکمل پروژې له وجې سختو ستونزو سره مخامخ دي. د پیښور ښار د نمک منډۍ تاجر زمان ګل وای حکومت د دې پروژې په سمه توګه منصوبه بندي نه وکړي چې له وجې عام ول سختو کړاوونو سره مخامخ دي.
سړکونه مات دي، خلکو ته مشکلات دي. منګ جی دغه نه چې راځو د سوته وي د یونیورسيټي روډ نه، نو په 3 ګڼو کې ستړې اسلام آباد ته ورسیږي. منګ د یونیورسيټي روډ نه دی خواني ور رسیدلې. دین سه پلانینګ شته دی، نو سه طریقې کار شته، خو بس ډایرک په ډایرک لګیا دي او جی بس سړک جوړو. چرته ماته یو چرته جوړوي، چرته ماته یو چرته جوړوي. زهنی ټینشن یا عوام لپاره جوړ کړي دي. خلک وږي دا سب کوم عراق کې پراته یو کې پیښور کې پراته یو. منګ د ډېر زیات مشکلات دي.
دا پیښور ښار یو بل اوسیدونکو اسد خان وای دا چټک بس پروژې د ښار ښکلا متاثره کړې ده.
دا روډونه دا خاورې دا دوړې دا او څنګه هم نشته، رېزلټ هم نشته. یا میش پس جوړیږي یا کال پس جوړیږي، بس یو ځای جوړ کی او بیا چې کوم دی بل زیورانی دا غیتا بیا چې کوم دی روډونه دغه کیږي هر طرف بند دي. خو چې مونږ راځو دې منډي ل راځو دې پداش نغړای باندې راځم، دا چې کوم تکلیف ته خو ځاونر وته د دې سانی نشته دي.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2013 کال کې په ایشیا کې د خارونو پرمختیا نه وخت ادارې ته خواست کړی وو چې په پیښور کې د ټرافیک نظام ښه کول لپاره کړنلار جوړ کړي. د دې پروژې لپاره ایشیا بانک پیسې ورکړي دي او د دې ټول لګښت 8.5 اربو روپو زیات دی. په دې پروژې 2018 کال د اکتوبر په 9 نیټه کار پیل شوی وو چې تر اوسه پورې روان دی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
مشال اړیدو تاسو غوږی کډمونو درکو د بلوچستان په صحابه کې د نامعلومه وسلوالو کسانو لوري د شپږو لویزو اهلکارو د وژل کېدو پر ضد احتجاج دوام لري او تیر مازیګر هم د کوټې پرس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرشانو له حکومت په دې پیښه کې ککړو کسانو د نیولو او د سزا ورکولو غوښتنې کولې چې تفصیل یې د ایوب ترین په دې رپورت کې ورو.
په سنځاوي کې درې ورځې وړاندې نصرګندو وسلوالو کسان له لوري د لویزو د شپږو عسکرو د وژنې په ضد د دومړ کامی اتحاد تر سوري لاندې تیر مازګر د پرېس کلب او مخ دی وایي احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې کارډونه نیولې او د سنځاوي د پیښې غندنه کوله. په دې اړه د دومړ قبیلې یو مشر سردار آصف دومړ او مشال ریډیو ته وویل،
سنځاوي کې د شپږ لویز الکارانو چې باغ کې دومړانم پیچانم پکښې وو داغو شهادت پر وجه باندې موږ راوتلی یو. لکه تاسو چې معلومه ده زموږ په ملک کې خصوصا موږ په صوبې کې دا رنګه دهشتګردان کاروایان شروع دي، نو هغه کاروایانو د خلاف موږ د هغه مزمت د پاره راوتلی یو. د خاندانو سره د زار یک جهتی د پاره الته پر خلکو باندې کم غم پروت دی، د هغه سره می زار یک جهتی کوو او د هغه خوند دی یو سړی 15 خوند دی یو مور او یو کور والای پات سو په کور کې بل سړی نه صفات، نو دا ډیر سخت ظلم دی.
په دې ترڅ کې دا اومنیشنل ګوند او علاقائی مشر باز محمد وای چې دا پیښه د حکومت ناکامي ده.
په سنجاوي کې چې کوم واقع ده لویز والا سره سوي ده، په شپې په 2-3 بجې دا د دې صوبې د انتظامی او دا نو چې د انتظامی سره د غال دي د عام پښتانه سره به تر دې بهتره دغه جوړې دی چې دغه کار چا کړی دي. دا دهشتګرد د شپې سره دي د دې ته پوره انفارمیشن دی چې دلته د لویز دي د دې پوره معلومات دی دا د منسوبې ته دغه کار سوی دی او دا خلک شید دا باید گرفتار شي.
تم زری برخوالو د هر ډول ترګری غندنه وکړه. په دې اړه د سمګلی نصیب الله کا کړ زیاتوی
د هر ډول دهشتګردی موږ د دې په کلکه غندنه کوو. موږ وطن د اموس نیولې بیا تر باسین د باسین نیولې بیا تر بولان پوری پښتون وطن کې دا یو لړ روان دی. یعنی کزما د وطن د آرمی پبلک کالج الکوار را وختن کې تګ ځوانان رشیدان کړل، زما د وطن وکیلان رشیدان کړل، زما د وطن د کلسپلا او د لورلای او د چمن ځوانان رشیدان کړ.
مظاهره چا غوښتنه وکړه چې په پیښه کې تورن کسان د سم د ناسه ونیول سي. په دې ترڅ کې بغوښ و نام تو قانون پوه عبدالکریم کاکړ اډوکیټ تا
زموږ حکومت صدا خواسته جدید اصلي د تراګرو په خلاف باندې په کار راول سي او دلته د اپریشن و سي او د چکم کلدن تنظیمونه دي. په دې چې د کمپین لګولې دي د عملي کې
دلته خبره ده د ونور د چترې ورځ وړاندې په سنځاوي کې د لال کټای پر یو امنیتي پوسټه باندې د ناصرګندو کسانو په وبرید کې شپږ ویزواله وجل سی وو. پر پیش باندې بلوچستان اعلی وزیر جام کمال نه هواز خوښنه څرګنده کړي، بلکې په پیش کې د تورونو کسانو د نیولو امر هم کړی وو. د اعلی وزیر لوري په کوټ کې په جاري سی وی او بیان کې ویل سی وی دي چې په پیش کې د وزل سولي ویزو و هر کورنۍ ته به 40-40 لک کالداري ورکول کیږي. د دې ترڅنګ به تر هغه وخت پورې د دوی کورنۍ ته معاش ورکول کیږي تر څو چې د وزل سولي ویزو والا عمرونه وشپېتو کلو ته نه ورسېدلی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
مشال لري تاسو غوږی کډمړو دونکو د امن نوبل جایزه ګټونکو ملال یوسف زئی د مارچ په 2 د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره په ټوکیو کې ملاقات کړی دی. په ملاقات کې ملال یوسف زئی ویلي چې د پرمختللي هیوادونو د جنکو تعلیم لپاره پیسې ورکړي. نور تفصیل د یوې وړوکې د میروستو د امن نوبل جائزہ گٹن کی ادا تعلیم مبارز ملال یوسفزئی د نړۍ د شلو پرمختلی هیوادونو ټولنې جی شل باندې غک کړي چې د جنکو تعلیم لپاره نورې پیسې ورکړي. د نړۍ شلو پرمختلی هیوادونو یعنی جی 20 سرمشریزه د جاپان و اوساکا ښار کې د مارچ په 28 کیږي. دا لومړی وار دی چې په جاپان کې د نړۍ د پرمختلی هیوادونو سرمشریزه ترسره کیږي. ملال یوسفزئی په ټوکیو کې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبے سره ولیدل. ملال یوسفزئی د جاپان وزیر اعظم ته ویل چې د جنکو تعلیم په راتلونکي کې ډیر زیات ارزښت لري او د دې لوجبا په ټولونو کې استحکام راشي. د ملاقات وروسته ملال یوسفزئی او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبے ګډ خبري کانفرنس وکړ. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبے ویل چې ملال یوسفزئی په ټوله نړۍ کې د جنکو تعلیم لپاره یو مثال دی. په دې موقع ملال یوسفزئی ویل
As the chair of this year's G20, I hope
the G-shel hiwadun sarmashrizi da korba hiwat bahais tamalaramachi wazir azam Shinzo Abe aw Japan ba da jinako talim ta da wadi warkawul la para da rarawano hatum la tarwakri za hila laram che tol mashran ba da jinako da talim la para da nawe pangi warkawulo shmani wakri
His support for womenomics
د امن نوبل جائزہ گٹن کے ملال یوسفزئی چې په 2012 کال کې په سوات کې طالبانو په وسلوال برید کې ژوبله کړې و دا وخت د برتانیا په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپه شپږ 120 کیلو هرتز لنڈی سپی 2011 پینزل ازر او سو شپیت دیار لزر پینز سو آتیا اول ازر آت سو آتیا کلو هرتز
مرشال لیتا تاسی غوگی کدر مدرون کو دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات و وزیر ویدی دی چه قبالی زلو که دا پر مختی پلان دا ملکول لپار لس کارا با روپای با مرکز ورکبی چه دا کال پر سل دا کال پا سر سل عرب روپای جوری گی دا مالی پانگی با سنگ خرش کولی شی او پا دی اڑا دا فیسلو که با دا قبائل و مشران سمرا واک لری دا پختون از منگ همکار فرهاد چینواری دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات و وزیر شوکت یوسفزئی مخیطا ای خودی دا نموڑی پا زواب که وای
دا بوس تاسو ته په روزي نه پس به الیکشن کیږي الیکشن نه پس شپارس ممبران منتخب او بیا دغه نه پس دغه چې کوم د فیمیل او دغه کوټه کم راځي دا به راځي بیا هغه کې کابینټ کې باغی ته نمائندګي ملويږي نو تاسو خپل لومبه زل د فاټا چې کوم ډیسټریکټ دی دغه خلک به په اسمبلی کې ناسي دغه په مخ کې به بجټ جوړیږي او مغی به چې دغه په مشاورت سره به کار کیږي ځکه دا خو لس کال پلان دی هغه هغه پورې بس تاسو ممبران راغلي او ظاهر خای به دا کې اوس څومره سنیټر دی څومره منس دی اٹول ان بورڈ دی او چ سونه پی سی ونی جوړی شي ټول دغه په مخ کې خود شي دی هغه ته ویل شي دی چې وای دی کې تاسو وګوره کوم مخ کې چې پی سی ونی وای کاږي کې تاسو ته اعتراض جاګه ډراپ کو ای سره تقریبا دو درې میټینګز شو د وزیر اعلی صاحب او کنسلټنسی او دغه
خاصدار په حق لچ تاسو کوم اکټ راوړ دغه نه خوشاله نه دی دوی
ګوره د لیویز او د خاصدار څومره غټای شو دی خلکو جوړ کړه او چونکه هغه کې د قانوني هیڅ قانوني اجازه او چې د فدرل ګورنمنت سره نو چې دلته منګه پولیس کې زمکو یا سزا زمکو نه اب ال کېږي چې د صوبایي فورس جوړ شي دی وجه نه غي د پاره اکټ راوړې شو هغه اکټ ته ته غي واپس خپل لیویز او خاصدار خپل لیست پنه واپس رااله او د صوبایي فورس جوړ شو اوس د نه فردر چې کله پولیس برتیاں شروع شي د کې چې کوم الیجیبل خلک د دې کرایټیریا پوره کیږي اب د کې زم اٹومیٹیکلی
دغه عدالتی معاملات عدالت الته کې وغه ځول شو سیشن کورټ او سیول ججز ولته له نو دانش تا او دا د زلون بهر جوړ شو د عدالتونه
ګوره جی د لپاره تاسو په انفراستراکچر ډیر لازمی دی نو کاغه مونږه غي ته زون هغه انفراستراکچر په میاش دوه کې نشي جوړې دي چې مونږه دی وجه نه چې کوم نږدې ضلع دی مخکې نه انفراستراکچر موجود دی دا یې کې سونه الته شفټ کیږي خو مونږ الریډي لیټر کړی دی های کورټ ته ریکوست مو کړی دی چې کم کم ضلعو کې زون نشتا بلڈنگز موجود دي الته چې دی زمونږه سونه عدالتي عمله ده د الته شفټ شي نو هغه مونږ الریډي ریکوست لګل دي ان شاء الله پغیبه عمل شروع خلک ګوره خلک خوشاله دي خلکو ته ډومبه ځل چې کوم غریبانان دي کوم عام خلک دي هغه پدې خوشاله دي چې کم از کم ذاتي خوب نه کیږي که چا سر ذاتي کی عدالت لاري اور تخلاصي دي دینه مخکي خوګوره یو مخصوص طبقه واغی ته ډیر غټ مراد حاصل او ډیر غټ فواید حاصل او عام خلک چې دي هغه ډیر زیات سفر وسوم که تاسو ګورئ چې کوم داغه وخت خلک چې په جیلونو کې اچول کېدل کوم پورو پورو کومونه وا ای جیلونو ته اچول نه کې دا پدې دور دنیا کې پدې دور کې دا په کوم ځای کې دا قانون نو ځکه زم چې ډیر عام خلک خوشاله دي کی چې کوم مراته افته تاسو کې دې چې غي ته د تکلیف یو یاغه مشکلات جوړول غواړي
دا خبر په پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت سوزوی چې مشال اړ سره ځانګړي مرکه کوله در نور دونکو وخت شوه دی د ماس پخین درې نیمې بجې ملي امیرزاده نه د خبرونو لنډي زور
د افغانستان د هلمند په لخرګاه کې نن سهار په دوه پرله پسې چاودنو کې دوه ټولي کسان ټپیان شوي دي. د ولایت مقام څخه په خبره شوي مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې په پېښه کې درې کسان وژل شوي او دېرش ټپیان دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې یو د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت، یو ملکي وګړی او یو پولیس دی. په زخمیانو کې د ولایتي شورا مرستیال عبدالله علیزی، د سرحدي پولیسو لوا قمندان زاین ګل منګل او د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حمیدالله ویار شامل دي. در اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده اخیستې. د خیبر پښتونخوا حکومت د پیښور له چټک بس یا بی آر ټي فعالولو پرانستا ځنډولې ده. حکومت وړاندې اعلان کړی چې د دې پروژې فعالولو پرانسته په مارچ په دې ویشتمه کوي. خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر بیګم مشال ویلي وویل د بارانونو له کبله ځینې ستونزې رامنځته شوې دي نو ځکه د فعالولو پرانسته ځنډولې. نن د خیبر ضلع په کټه کوشته سیمه کې قانوني لښکر د خیبر درې په لاره د نچې ټوټ نازه ونیوله. په قبایلي لښکر کې شاملو خلک وویل حکومت ورسره د پارټایم زمان پس تر 500 کلونو د ټیکسونو نه اخیستو وعده کړې وه. خو د دې په وجه یې ټوټ نازه پرانیسته وه. بلخوا د ټوټ نازې ټیکهداران وایي دا کاري د حکومت په وینا کړې وه. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په اسلام آباد کې نن سهار پوځي پریډ وشو چې ځانګړې مېلمه یې د ملیشیا وزیر اعظم مهتیر محمد و. په پوځي پریډ کې د پاکستان فوج بری، بحري او فضایي ځواکونو برخه واخیسته. دا ریډ هر کال د پاکستان په مناسبت کیږي. د ایران سرکاري میډیا وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا ژغورل شوي څلور ایراني سرتېري تهران ته سپارل شوي دي. د ایران سرکاري ټي وي د مارچ په 12مه یو ویډیو خپره کړه چې په کې دغه سرتېري د معلومونکو اجازه نه کښته کېدل او دغوی هرکلی وشو. او د امریکا ملاتړ لرونکي شامل ځواک وایي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو له کمپ حسین اخیری سیمه آزاده کړې ده. د شامی جمهوري ځواکونو وایان نن په ټوټه باندې لیکلي چې د شام شرقي کلیواله سیمه باهوسی آزاده کړې ده.
ملیه میرزاده بچی د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنو اردوونکو لژمنې سره سم اوس درته په دې نمای کې دوه اونیزې خبرونې در خبرونو راځي چې لومړی سروې خبرونې ته غوښ شو. په دې خبرونې کې به تاسو د سواد د سندرغاړي عظما فیا سره خبرې واورئ. د دې پروګرام قربانه ملیه میرزاده ده.
پښتنه په قامت ستري نه دي سدي.
السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروګرام کې درته زملی حمیر ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروګرام کې لسواد نه پښتنه سندرغاړي عظما فیاض میلمنه ده. عظما د 13 کلونو راهیسې د سندرو میدان ته راوتې ده. نن په پروګرام کې د عظما هنري ژوند ته کتنه کوو. ورته ستړی مشه وایم. السلام علیکم عظما.
وعلیکم السلام. جی څنګه حال دی؟ خیر ته به تم خله؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو خپل څنګه یا عظما؟
شکر دی جی تاسو دعاګانې دی.
تاسو هم د سواد سره تعلق ساتئ او ما غلطه پاتې کیږئ تاسو نن سبا؟
او جی بالکل هم سواد سره تعلق ساتو او ذاتی هم د سواد سره پاتې کیږم. سواد
تعلیم تاسو کړی دی او کنه؟
او تعلیم نه کړی دی جی. مسته پورې نه کړی دی.
د لسم پورې تقریبا تاسو چې کړی دی نو د لسم نه مخکې سبقونه ویلو ولې ځکه چې سندرو میدان ته راوته؟
بس زما زیات د سکول سره کوم شوق او د سکول نه زیات شوق زما د خپل سنگینګ سره نو بس دی وجه مې ټول توجه چې سنگینګ طرف ته شو دی.
وجه سوای تاسو کور کې لکه هنري کورنۍ سره تاسو تعلق دی د سندرو سره شوق تاسو د ماشوموالی نو؟
جی زمونږ خو کورنۍ هم خدای خلی گزارا جاوید چې ونو د ما د تر لرو نو بس هغه ته به هم ناس پاس وو هغه فراغ ټیم په مونږ ډیر ماشومان خو نه بیا هغه چې په کله خپل اصل کو خپل پریکټس پی کو نو بس مونږ هغه سره ناس وو هغه نم پیس د کله کړو خپل شو خو نو.
ها ها. او سمره مود کیږي چې تاسو سندره وایې دوه درې کال به کیږي؟
بالکل جی دوه درې کال. بس دوه کال قابو شو دریم کال سٹارټ.
تاسو یوازې په پښتو ژبه سندره وایې کنه؟
زما خو دسې البم او دا چې کوم لایو مویل دی لایو خو دسې انډین سانګ مې هم ویلې دي او زیاتره پښتو ویم دي دسې زیاتره توجه مې چې ده نو هغه پښتو غزلو طرف ته ده.
حال او مستې سندرې څنګه مستې سندرې م خوښېږي دا نن سبا چې کمی؟
نو زیات او بالکل مستې مې زیاتې خوښېږي.
صحیح. او اوس ما تاسو چې سندرې ویلې او شروع کې تاسو د میدان ته راوتې نو کور والو خو څه مسله نه وه د کور طرف نه؟
نه الحمدلله زما سره زما د ماما سپورټ هم دی او زما د بابا سپورټ هم زما سره دی. نو په دغه وجه باندې زه زیات ډاډه یم په دې فیلډ کې. که کېدای شي زما د ماما بابا سپورټ زما سره نه وای زه کېدای شي نن ویم نه.
تاسو د خپلې د فیصلې نه خوشاله یې؟ دا څنګه تاسو غوره ګڼئ دا پیشه د پښتنو جینکو لپاره؟
جی بالکل شوق هم دی بس دغه وجه باندې.
نورې جینکې تاسو وایې چې هغوی دم راشي چې څوک شوق لري؟
جی بالکل زما زیاتره فرینډ هم چې دي نو په دې فیلډ کې شته او داسې مشکلات ودم شته او زه به وایم ځکه دا خو اوس هغه مخکینی فیلډ نه دي که نه مطلب مخکې سواد کې ډېر زیات حالات ډسټرب ول ډېر ګډ ول ول که نه نو اوس سواد کې ډېر زیات سکون دی او مطلب هغه مخکینی حالات نشته نو زه به ریکوست نورو ته هم کوم چې د چا شوق دی.
تاسو په هغه کې یوه سندره ده نو راځئ چې هغې ته غوږ شو. خوښ هم ده؟
خوښ هم ده جی خوښ هم ده.
تاسو خبرې جاری ساتي او اوریدونکو ټلیفون کړي دي حشمت کریم یوسفزی ستړي مشه
خبر مشه ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر مینا. زه خو بالکل زه خو د دې سنگران زه خو خوخوم میوزیک خو چا خبره ده خو د روح نیمه نظام ده خو د خورجان نه زه یو سوته پوسونه مو کوم ولې دا خو ما کتلیم ده او ریدلیم ده او زه به تاسو ته تام ویم چې د دې یو کریډیټ بالکل غزاله جاوید ته دي چې یو هو دا غي پټو سټیټ ده او دا کو ماشا الله ډیر ولې आवाज او تخدي ور کړی دي خو خورجان نه صرف زه دا ته پوسونه کوم ولې ځانونو نو ټیم ده چې صرف زمونږ راتلو کې نسل خو ډیر سنگران داس ما ووري د ما وم لیدلو خو په کار داسې ده چې دې سنگرانو ته تاسو نوې را روان یي تاسو مونږ نوې نسل ته تاسو به څه ښیئ تاسو مونږ ته د پښتو کلچر په کومه نمونه ښیئ لکه تاسو وګورئ که نه زه پټاسه یم پټاسه یم داسې داسې ګانې تاسو شاعران درکوي لګیا دي صرف د پیسو دپاره لګیا یئ نو تاسو دې کې مین شی عزت هم دی او پیسه هم ده نو تاسو پیسې طرف ته بیا ډېر متوجه یې که نه هغه عزت هم پکې دی.
جی دا خو د دوی خبره بالکل صحیح ده زیات دا خو زمونږ شاعران مونږ ته راکوي زمونږ مشران یې مونږ ته راکوي خو نه مونږ په کار دا ده چې مونږ عزت ته وګورو شاعری ته وګورو هغه شاعری وکړو زمونږ لایقزاده لایق صاحب چې دی د هغوی شاعري شو غني خان شو حمزه بابا شو د دوی شاعري دا زیاته ښه ده.
یو بل اوریدونکي فون کړی دی ایته بار ورکو
زما لیاقت علی سیما بټخیلی لخوا ډیر سلامونه او احترامات. زما بلنده پښتنه دای چې یو مې وړاندې زی
زکه چې د تعلیم د پاره چې کم نو صد عمر قید نشته دی دې ته بزه خاص کوم چې مهرباني دی وکړه کرن خان دی دا مطلب ارون بچا سپ دی دې کوم مثال په تور لوست خو کې او مخکې زده کړو نو دا بر دې په دې پن کې چې کم نو نکار راشي اوس براشم د دې ټیکنیکل اړخته پر چې کم مطلب البمونه کړی دی دا غي تعداد سونه دی کم مطلب صوبایي یا د سرکاري کچ باندې یا د ولست طرفه کم خې واډونه چې کم دی هغه غسې دی کونه او درې مپتنه بزما دای چې دې په بند کې دغه تجربه کوي په سواد کې دې ته د والی سواد چې د هغه وختونه چې کم نو اعزازیه حاصله ده لہذا د دې د خزینه او دغه تک چې کم دینو سبا قاعده اکیډمي په دې کورونو کې شته کنه
جی بالکل د دې خبره هم زیات صحیح ده او الحمدلله زمونږ خو سواد کې هم د دې خبره صحیح ده زمونږ یونیسټراني هم شته الحمدلله مخکې نه وي وستا مطلب وست لیډیز هم چې دی ګرلز چې دی هم خپل تعلیم دلته کې خپه آرام سره په سکون سره حاصل کولای شي او د دې خبره بالکل صحیح ده زمونږ مشران چې کم دي دوی چې څنګه کرن خان یاد کو دوی چې نور یاد کړل بالکل هغه زمونږ بزرگان دي مونږ هغه ته نشو رسیدي ځکه چې د دوه کالو سنگینګ او چرته د عمر سنگینګ کې دې شي د دوی دواګانې زمونږ سره شي مونږ دا غوځې ته مور رسو دې ځکه مانه نستو
دوی وی چې سو البمونه تاسو راغلي دي
جی زما خو البمونه ما تاسو ته هم ویل چې زما خو به هر حال زما البمې دوه دي او نور دې چې په سرکاري توګه چې کله په کالام کې فېستوال او کله چې 23 مارچ په ملم جبه کې پروګرامونه پاغي ټول کې ما یې ساغستیدا
دوی بیا وی چې تاسو ته سو وډونه خو نه دي ملاو سه
جی ملاو شو ما ته بالکل ملاو شو ما ته په سواد سرینا کې هم یو ایوارډ زما د هغه ته ما لایو شو کړی و پاغي کې کله چې سواد سرینا کې دلته کې خپل یو فنکشن جوړ کړو او د زم دي مشرانو هغه کې سنگرانی انوایټ کړو هغه کې یو ز سنگروم د سواد نه او یو پکې د پېښور سنگرو دغه سنگرانی به کې انوایټ کړو او هغه کې ما ته ایوارډ ملاو شو ما ته پریس کلب سواد کې هم ما ته لایق زاده لایق سیب ایوارډ راکړی دی ما غي باندې دې زیات مهنت کړې او دا غوي د پاره هغه دا غوي د یو کتاب چاپ شو او د پښتنو د پاره نو دا غوي خپل یو فنکشن هغه کې مونږ انوایټ شو نو هغه کې مال هغه دې زیات دات را کړ او ما ته ویل مو چې کې دې شي ته مې رجوانه کې او استاد هند سیبل طرف ته لاړ نشي نو ته د سواد ته پاره ډیر لوی نوم جوړولې شي
خو خبره ده لیاقت علی سیما بروري او اخري پښتنو د وی ویل ته داسې سده تربيت اکیډمیا نشته او کنه چې سندرغاړي پکې خپل لکه غاړه صفا کی او سندرې
بالکل بالکل الحمدلله بالکل شتا دلته کې زمونږ دلته کې او سواد کې چې د بند نه لګ بهر دلته کې او زیګه دی هغه کې لیډیز هم خپل پریکټیس کولای شي او بوایز سنگرز پکې هم خپل پریکټیس کولای شي بل خبره مونږ ته خو څه مشکلات نشته نو مونږ په کور کې خپل ریسل کوم نو استادان کور ته راځي نو تقریبا 2-3 غنټې زمونږ خپل پریکټیس په کور کې
هر ورځ تاسو ریاض کوي
جی بالکل هر ورځ ریاض کوي
100 غنټې وي 2-3 غنټې تاسو یاد کړی
بس 2 غنټې ریاض کومګه
یو کال رخلو
ناصر خان سلوار نو سعودي عربستان سلامت څه خو دې تاسو نه مننه کوي چې دغه څه دې دل ملغل را ولې پرونه تا په دې باندې مونږ بیا ورو هم دغه خاص کې مونږ ټول نه د دې نه مدغه پښتنه چې دغه سیل ته دغه مخکورونو دغه خبرې ته اشاره وکړه چې دوی ورته هم لري او لیاقت هم لري او خدای پاک هغه څه ورکړي دي خو البته په دې سیل کې د خلک چې هغه نه د پښتون خبر دي او نه د پښتو سره هغه صرف د خپل جیبونو په د پارا کار کې نو په دغه برخه کې د دوی ډېرې ذمہواری دي د والد صاحب سره چې د شیر په انتخاب کې ډېر دقت وکړه او ټولنه ته وړاندې کوي د ټولنې د اصلاح لپاره د دوی خپل ذمہواری دي باید دغه شی په پام کې ونیسي او بل د دې ښه سندرې لپاره چې د تل لپاره ځړنې او د خلکو په منځ کې ځای ولري د دغه لپاره کمپوز اواز او هغه د هغه تړون هغه ډېر مهم دی او که د شیر انتخاب ډېر مهم دی کنه
د اواز نزیات چې زمونږ ته د ښه شیرینګ ضرورت دی چې مطلب مونږ ښه شیر وایو هغه سره بیا د خپل اواز مهنت وکړو نو هغه به یو په ځای ټریپل مونږ ته فائدہ راوباسي مطلب مونږ ته به زمونږ پښتانه چې کم دي د لرو بر هغه به خوشاله شي سما زیات تر غزل خوښ شي خو نن سبا وخت دی چې د غزل نزیات شوقیان دی لکه مطلب څنګه چې تاسو ویلي د مستو سندرې دي کنه
او زما تاسو نه به فرمایښ کو نو تاسو په غږ کې سندره کو تاسو راته وایي
صحیح دی ولی به درته سنری نری باراندے حوج داران جاناندے انتظار دے دک لونو انتظار دے دک لونو دجڑ کور میں پسی اراندے حوج داران جاناندے باراندے 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 باران حوالاری میاں دیگی د جانان د کی للاری
غلاری میادی گی د جانان د کیل لاری پزگی کی می گزران دی دار مان د کیل لاری اے ابی دالی ونیا ابھی ڈالے بنیا سادی دن زمار ماندے او جدا ران جانا دے باران دے باران دے باران دے باران
دیر خ دیر خ تپوس په دنو کوچه ساس سو با زمونږ اوریدونکو ته څه پیغام وی
چې کوم ځای کې زمون پښتانه پاتې کیږي بس خاد آباد دی اوزي زمونږ د پښتنو دی الله همیش له شملو چې ته ساتي
ډیره مهرباني اوسمه
جی جی تاسو ډیر زیات مننه تاسو موږ له ټایم راکو
کورما ودان د خدای پامن نن په سروې پروګرام کې له اوسمه فیاض سره خبرې وشو امید کوم چې نن نه خبرونه بس تاسو خوښ شوي وي په اخیره کې د اوسمه فیاض په واسه کې او سندره
درنو اردوونکو لژمنی سرسم بوز درته دوی مونږ خبرونه جمهوریت در خبرو د جمهوریت په نننې خبرونه کې به واوري چې د نامنې او په ټولنې کې د مشرانو تشي د پښتنو ټولنه سمره اغیزمنه کړي ده او د دې ټولنې په نوې بڼه بیا جوړېدل به سمره وخت واخلي د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي
جمهوریت
ستړي مشه په نننې خبرونه کې باور چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلی مشرانو وژنې او یا لخپلو کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدل تاوان څومره لوی دی همدارس د پښتنو ټولنې بیا رغونه و څومره وخت واخلي دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننې خبرونه کې چېړو د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ اوریدونکو په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوری ارزښتونه لري او تر ډېره حده له وسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې نامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوشچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي له تیرو دیرشو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د هغوی جلا وطن کېدو یوه لویه تشه پیدا کړې ده
د پښتنو ټولنه کې چې دا یوه قبیلوي ټولنه ده د قبیلو نه جوړه ده په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډیر مهم دی دوی جرګې کوي دوی د کورنۍ مشرتوب کوي دوی د کولونو او د خیلونو مشرتوب کوي او هم دوی سیاسي مشران دي هم اقتصادي او په معنا اجتماعي مشران دي نو د دوی وژنو هلته یوه ډېره لوی خالیګار رامنځته
کړه ابوبکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی بلکې ډېرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري دی وایي د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلې دي
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجالونه دي چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کالو کې ډیر ګړندي شول او عمده علت دا و چې په افغانستان کې د نداسې بدلونونه راغلل کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ د ټولو خبرو الته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دي او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دي.
په 13 کالونو کې په قبایلی سیمو کې ډیر قبایلی مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولې دي؟ په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وايي وژنو او خراب سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولې دي.
یو حواله دي کلتور د ثقافت د کړوړ ده د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د اورولو کوشش شوی دی. په ځای یو دویم دی سیاسی حوالہ باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس دی سیاسی ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو سلیه تر ډېر حد پورې دا غي ختم کړ. او دریم دی پښتنو اقتصاد او سماج چې کوم ارتقایي مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت تبرات او تجارت تبرات هغه ماته کړی شو. او چې کوم ډېر لوی هغه سرکار وکړی شو هغه دا و چې هغه منحصر کړی شو.
ابو بکر صدیق وايي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دا دی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکی یا رابطه وشلی ده.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې په خوا به د پښتنو په ټولنه کې یووالی و، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یو قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلوده، حکومت سره به راشه درشه درلوده، د حکومت د مشرانو سره به رابطه درلوده.
صدیق وايي یوازې دا نه ده بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي هغه هم اغیزمن شوی دی او تاوان ورته رسیدلی دی. نو صدیق په خبره سخت دری زړلو د هڅې کړې دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ور باندې ځنې شیان ور وتپی.
د پښتنو هغه انانوي خبره هغه اوس په ډیر افراطی خبرو بدل شوې دي. اوس افراطی ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو لپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وايي کدا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوری ده. دی وايي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر ډیموکراټه وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنه کې ده چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی، یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي، الته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري. په پښتنو کې دا خبره او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغه کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره کې نامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره هم غږی کاوه. دی وای کلتور جامد نه وي بلکې له وخت سره سره پکې ارتقایي بدلون راځي.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه ده چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور کا الته خشونت نه وای او د خلق نه وژل شوی، نو ارتقا یې دا و چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره یا د اثري کړنو سره د اثري ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغه کې دا و چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نور هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو د دونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلي بڼه کې د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دې کې ځینې منفي خبرې شته لکه د سواری خبره، لکه بدل هم ډیر منفي دی، بدی هم ډیره منفي ده چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفه وروسته خراغلاست. تاسو واوریدل چې نا امنۍ، خراب سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولې دي. پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول با په څه ډول ممکن شي؟ د ټولنیزو سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وايي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همدارس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل اسان نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه کوي شي. د کوي معنا دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د کوي معنا دا ده چې دا حکومتونه دولتونه وکولای شي چې د خپل ولس خدمت په خړ ډول وکا. په دې کې باید په ټولو مهمه خبر دادا چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یو فضاوي، او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هوادونه دي چې د خپل منځ کې ډیر مشترکات لري، یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یو والی کې دای شي، خه دوستی جوړې دای شي، د خلکو خه په خط ډول رفت او آمد کې دای شي، داسې کې دای شي په دنیا کې په ډیرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډیر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځګونه په کار دي چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډیر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله مې، د سیاست په حواله مې او د اقتصاد په حواله مې اغه زه په زیر برسی رشی، نو کدا سی اوشوا او ځوانان ځان سره شامل ک، خځې ځان سره شامل کړي، او استکاران ځان سره شامل ک، او د دې سیمې مین اغه تعلیم افتخ خلک ځان سره شامل کړي چې سوچ کولې شي. نو زمان خل او د جنگ د صورتحال نه، نظام خیال دادی چې بیا د 15 کالو کې خپل وجود هغه حیثیت تراوستې شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په وسنۍ حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشې ډکول امکان نه لري.
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سکیورټي ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري، ځکه چې کله اوم د دې صحه سکیږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقائي مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري تور په هغه حمله وشي او د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو لروانو کړکېچونو حالاتو ډیر زده کړه کړې ده، او کچېرې ثبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی، اوس په میلیونونو پښتانه فرزند په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي، په میلیونو پښتانه تحصیل کړي دي، په میلیونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي. نو که الته ثبات راشي او الته سیمایزه همکاري وي، نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هیر کړي او لیاده مو ونوزي چې پښتنو په دې تیرو ډیر شو کلونو کې د خپلو سختیو دی غمیزونه سبق هم زده کړي د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو، دا په دې پوهېدلې دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږي کې دی او په دیموکراسي کې.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړي ده، د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوری دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي، خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی، او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیزه او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکي خبرونه کې به پر بلې موضوع بحث کوو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا کلا ژوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گلد اس پر لے سڑونو لرو
بیش میرا پلی پٹی خیستا باغونا لرو دتنگو دنو پشان کلا تسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خیستا باغونا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو یو گل دس پر لی بر